احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځ کې توپ پرون پیل شو. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدا کول سوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرح جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سش کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر شکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنځشنبه په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.3 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سش کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له لسو کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د سریازم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به سمی مامن نه وي، خو د دواړو مشانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوشت لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه داده چې د روسیې د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 خبريالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غشتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غشتنه کړې ده. تاکل شویر چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته نه د 5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې بر تر وغ جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم به په تنوي درنا او ګللیز د کون کوله تاسو رنګ چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کوله تاسو رنګ چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي. نو هلمند چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لست پایل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي نور ورځې د خپل لست پر لور باندې زمرسته د نن ورځې درويشتم لست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجنیر دی لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او سرهغه دوی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی نو رازو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجنیر پیژندنه افغان ربوټ جوړونکو انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالي لاسترولنې لرلې لری یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول سپلای شي نړیوالي لاسترولنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا جوړ شو ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنیرو پکې اشتراک کړي وو د دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د وزیستونز او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کل چې دی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت لاستاینې او سپاس څخه برخه باندې شول که څه هم په هغه وخت کې دی لډی روزیت ستونزې او مشکلات سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات خو بیا هم د دې باوجود دی وکول سپلای چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړی مهمی لاسترولنې د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سی کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاسترولنې چې په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې د ټیم ډیر زیات شمیر لاسترولنې لري ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکې کې اشتراک کړو هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر تر سوالې و د واشنگټن ڈی سی کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي لکه په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه مالی او تعلیمی سرچینو کمښت د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه د فعالیت په جریان کې دی لدی رضایت ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو جملو څخه په خپل په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه ویني په هغه وخت کې هغه دود کلتور او فرهنګ چې وسنی شرایط ته وشي دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې شدې ضرورت لري کوم سرچینو ته چې ضرورت لري هغه ته لاسرسي نه وو، او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزې مشکلات سره مخامخ شو چې هغه څه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو او سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و، یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغولو جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی، یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و د کورونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شو و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټنونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو تر څو د ناروغانو سره د دې د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نیوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیوال کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سره تر سوال دي د دې څخه د معلومی چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټیکنالوژي للار څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنیری ټولی د نړۍ انجنیری باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلي او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقات، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغه حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیري هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغه د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغه په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو، که څه هم افغان انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیز ستونزې وې، مالی ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي، او د افغانستان د تاریخي افغان انجینرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي، او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم، درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سر ته رسولو و، کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی و، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا یو احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلس بندنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پښه زكون کی برتر او غجور او صحت مند اوسئ، ژوند صحه جامع بون پتنوی درونه زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن رز مر تاسو درس مزمند افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او ته هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجن په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل، او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغان انجینر وکولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مختلف دین چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوشو ګلری زكون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو. چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سره رښتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهور میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوی. نادیه ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر ده، کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړیکی د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړیکی د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخشون کې سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند: زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل شي، میرمن ناتیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ګورو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض وله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله، نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي، او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې، او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څو وخت په فوټبال پیل کړ، او څو وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړ. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپل حصي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه، او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو، او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پښې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دی وکولای شوای سرسو مخالف لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنی او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شول. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شوی چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. هرې مېرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټرنرز ټیمونو کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره تر سره ولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړي او غوره د ټیم غړي چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کی پر ځان ته پیژندل وی پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابت کی چې یو افغان شزه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کی او یو پیژندل وی ځان ته جوړ کړي. هغه نړۍ ته وشدل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وټ باندې تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وشوي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی سي، مقاومت کولی سي او بریا ته رسیدګي کولی سي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو ځکون کو ستاسو کورنۍ دند کې ولا نسوالونه چې تاسو ټول درنه ځکون کې به هم دوه سوالونه ځواب پایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوي. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترولنې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترولنې په حق لیکنه کوي. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او سرنګه د هغه ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي. تاسو ټول درنه زکوونکو به هم دغه سوال ته جواب ورکړي. نور نه درنه زکوونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مدنن د ورځې د لوسه څخه تکړی چې مېرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنو لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سپل، یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي، او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشته پرې چې ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
دلو مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې ومني درنو سکونکو، هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به موشه پر مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینوي او پزرو پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي، په دې هله چې د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کو، او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسي، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو، او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل، پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ، پرته له دې چې هغه کمزوري چې تاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل، پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منئ، پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغه څخه زده کړه کوي، پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا، پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوي یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژني، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا، ستاسو پرته له دې چې څوک ستاسو نیمګړتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي، او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه، تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو غواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست، خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي، پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو. ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول د تیر لپاره یو تر ټولو ګړندی لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ساس په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزور یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کړئ، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسو کمزوره یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې بې امنیتی ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار یې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت برامه ایستسي. دې ته هیڅکله انتظار مکوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسو لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم دانن شروع کی، نه پر راتلونکي کې. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مه باسي. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سی ومني، او راتلونکي ته تاسو انتظار مه باسي چې پر راتلونکي کی که چیرې زدا سی او شخصیت سم د پلان کې پر کم کچیر د خصوصیات مې پیدا کړ، د ځانګړتیا مې پیدا کړ، نو هغه محل به زه یو کس اوسم به خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان هم دانن ومنې د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچی یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې وو تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګي پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژني. وسنې ځان وسنې حالت مو ومني. د ځان سره مینه هم د اوس تمرین کې، هم د اوسه د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي، او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچېره تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کوي. مبرجدي چې هغه تیروتنې یا لسراوړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي، نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونکي، او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دواړو لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. کچېرې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او کچېرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دوار لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا ګڼئ ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای سي تاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو سره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هر کله وکړئ شکر گزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوي هم تاسو باید نیمګړتیاو نه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوي دي مګر کېدای شي تاسو د لپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې تاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې داس د کړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځنګړي چلند کوي. یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د مشمار په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځله تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیرې دو سره د عادتونو به کولای سي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لري کې. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسئ او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسئ. د ځان منلو ګټه تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو او د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري، ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نور سره زموږ اړیکې ښې کوي او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني او دلته ساسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سي پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبت ځانګړتیاوي ولیکي، په کاغذ باندې ټول هغه مثبت ځانګړتیاوي ولیکي چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو سي، ستاسو شایسته مسکا او سي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او ورتیاوي وي. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کولای سي، د نور سره مرسته وکړي. دا ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکي. ورپسې دا ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروي. مثلا زه ورتیا لرم چې هر مشکل حل کم یا هر ننګونه حل کم، یا مثلا زما زړه د نور سره مرسته کول. دا مثبتې جملې وکاروي. ورسته خپل انزور تاسو رسم کی، په کاغذ باندې داسې یو انزور جوړ کی چې هغه کې تاسو مثبتې ځانګړتیاوي پکې شته څرګندې سي، او کچري تاسو نسو کولای چې دا رسم وکړي نو بیا کولای سي د خپل خوشي یو انزور تاسو وکاروي او خپل ځانګړتیاوي په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه ورسته به تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په حق له اشي احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی کنه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوي لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوي یا د مثبت ځانګړتیاوي په یو عکس کې یا په یو انزور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ، او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ګټه به مور ساخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په یو مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ بیاست او واخ به مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله د چی نن ورځ هم د لوسته اخرینی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ ملګرتیا په حق لده په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې روغ ملګرتیاوي څه دي څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي زموږ استادې پر ژوند باندې زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاو اغیز مثبت کو تر څو پر موږ باندې زموږ پر ذهن باندې زموږ په ارامتیا باندې زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسه تر څنګه دوه اړخیزه ده یعنی باید دوه طرفونه څخه دا ملګرتیا اړیکه وپالل سي دا څنګه چې اړخیزه اوسه یوازې یو نفر د ملګرتیا پاړیکې کې شامل اوسه دیوي خو دا ملګرتیا مختزي بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسه هم دوه اړخیزه اوسه او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دا ملګرتیا به خپل یو ډول رسمي یا هم د زیجون اړیکنه د چاغه دي زموږ د زیجیدو سره سم هغه اړیکه رامېسسي یا کله چې یو مشوم نړی ترازی داغه د زیجیدو یا داغه د پیدا کېدو یا نړی ته دراتک سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي مثلا یو مشوم چې کله زیجول کیږي یا کله چې دنیا ترازی یا نړی ترازی په دی وخت کې داغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د چول سره یو ډول اړیکه جوړیږي مګر ملګرتیا د ساړی کنه د چې داسې د مور پلارو لکه څنګه چې د مور پلارو خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامېسته کیږي دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامېسته سي بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدونکې ده یا تر لاسه کیږي او ملګرتیا د وزنې آشنایي څخه جوړه او ټینګه ده یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایي نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره پیژني یعنی د همدغه آشنایي له دورې څخه پیلي شي بیا تر ډیره جوړه او ډیره ټینګه اړیکې پوري چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایي پیدا سو دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني مثلا دوه نفر یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري خوندوري تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري په همدغه د تجربو تکرار همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو بل سره آشنایی پیدا کوي ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي یعنی یو بل شډیر سره پیژني د یو بل سره وخت تیروي د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي ګډي خاطرې جوړوي همدغه تجربې همدغه خاطرې یو بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شي به یو بل سره ولري دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګي اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان مثلا همسایگان همکاران دوستان ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده یعنی دغه ملګرتیا کچیرې روغ سالم مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي ملګرتیا مو په شندل چې د څه د څړول لمست کیږي اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وی وی یا په دې باندې موږ څنګه پوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغ ده یا سالم ملګری لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغ اړیکه ده خپل روغ ملګرتیا وی هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري یو د بل ترمنز صداقت د دې دواړو موجود وسی باور موجود وسی او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکې وسی په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسی د یو بل حمایت وکي یو بل ته احترام ولري د یو بل په وړاندې صادق وسی رښتینی وسی یو د بل یو پر بل باندې باور ولري همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې د دواړو ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او ترڅنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او ترڅنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې، په روغ ملګرتیاو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل درواغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ نه وایي، یا ځینې موضوعات یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغې او سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړي خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسی. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لاري چاري موجود و، دغه لاري چاري ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي ترڅو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورسخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بل منفي احساس یې درلودي، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې د روغ ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوي ډیری ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ، د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغ ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپلې ملګرتیاوې هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنه زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 2 3 1 1.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا س
سمے دین سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا سے رنجختہ چستا لاس میں مسیحا